اوریدونکو مشال ریډیو کې د لسو بجو خبرونه ته مو یو ځل بیا زه بشیر ګواخ هر کله کوم په خیر راغلی. په دې غړی کې تر وو بجو پورې بخنغونم تر یو لسو بجو پورې تاسو بلا بل ریپورټون لرو. په اخر کې ونیزه خبرونه د سولې پر لور هم اوریدل شي. خو لومړی به تاسو ګلایز د دې خبرونه وو.
په اسلام آباد کې د حساسو سیمو امنیت لپاره فوج ته اجازه ورکړل شوې ده. نن د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف په رسمي توګه پرانستل کیږي او د ایران ولسمشر د شام جګړې ختمولو لپاره د ملي کانګرس جوړولو وړاندیز کړی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې په حساسو ځایونو کې د فوجانو ځای پر ځای کولو اجازه ورکړې. دلته پرون د مذهبي ډلو مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل شوي ول. د اسلام آباد د ژغورنې ادارې ریسکیو یو چارواکي پرون ویل چې په شپږو وژل شوو کسانو کې د څلورو شناخت شوی دی. بلخوا د کورونو چار وزارت ویلي دي چې وفاقي حکومت د امن او امان صورتحال پر ځای ساتلو لپاره فوج ته اجازه ورکړي چې په ښار کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره فوجیان تعینات کړي. راپورونه وایي چې فوج به په حساسو تنصیباتو د ججانو کورونو د پارلمان ودانۍ ولسمشر وزیر اعظم هاوس او د بارنو چار وزارت ودانۍ ترڅنګ د سفارتخانو په امنیت مامور شي. دا اقدام له هغې وروسته اخیستل شوی چې پرون امنیتي ځواکونو د مذهبي ډلو احتجاج ختمولو لپاره د هغوی پر ضد عملیات پیل کړل. تحریک لبیک یا رسول الله دا احتجاجي ناسته شل ورځې مخکې شروع کړې وه او غوښتنه یې کوله چې د پاکستان په انتخاباتي قانون 2018 کې پر ختم نبوت د سوګند پورته کولو لفظونو کې بدلون شوی نو ځکه دې د قانون وفاقي وزیر زاد حامد استعفا ورکړي. حکومت وای دا د لیکلو غلطي وا چې اوس مکل شوی ده. بلخوا په پاکستان کې د رسنیو د نظم ادارې پیمبرا پرون د پاکستان ټولې رسنۍ بندي کړې دي خو سرکاري ټلویزیون په کیبل غماني چلی. امریکای پاکستان ته خبرداري ورکړي ک چې هغه هیواد ته مطلوب وسلوال حافظ سعید گرفتار نکړي او د هند په ممبئی ښار کې په بریدونو رسمي تور نکړي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به په اړیکو منفي اغیز وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هک بی سانډرز پرون ویل چې واشنگټن د حافظ سعید خوشي کول په کلکه غندي. حافظ سعید د چهارشنبه په ورځ د عدالت په حکم خوشي کړل شوی و. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یو بیان کې ویلي چې د حافظ سعید خوشي کولو سره پاکستان پریشان کون پیغام ورکړی چې د ترهګرۍ ضد جنگ ته ژمن دی. دا ګام د پاکستان د هغو دعوو په تضاد کې دی چې وایي په هیواد کې د ترهګرو پټنځایونه نشته. بیان کې ویلي شوي کچري پاکستان د حافظ سعید نیولو لپاره قانوني لارې چارې خپلې نه کړي نو دا به په دواړه تعلقاتو منفي اغیز وکړي او په نړۍ کې به د پاکستان شهرت ته هم زیان ورسیږي. حافظ سعید په مبینه توګه د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې بنیاد خود یې و چې د 2008 کال د ممبئی برید پلان په جوړولو تورن دي. په هغه برید کې 168 کسان وژل شوي ول. حافظ سعید د جماعت الدعوا په نوم د سازمان اوس مشر دی. نن د سعودي عرب په مشرۍ د یو سلوک اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف په رسمي توګه پرانستل کیږي. د سعودي عرب پلازمینه ریاض کې د ترهګرۍ ضد د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف کې شامل د هغو هیوادونو د دفاعي چارو وزیرانو غونډه کیږي چې عنوان یې د ترهګرۍ ضد رایوځي کیدل دي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د دفاع چارو وفاقي وزیر خرم دستګیر خان په دغه غونډه کې ګډون کوي. د غونډې پرانستې دستوره به کې به د سعودي عرب ولی عهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان ال سعود وینا کوي. له کډوالو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیواله اداره یونیسیار او د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن له ډیرو بې وزلې کورنیو سره چې د جګړې له کبله بې ځای شوي دي د مرستو ځانګړی پروګرام پیلوي. د ملګرو ملتونو په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په کابل کې له بې ځای شوو خلکو سره د بیړنیو مرستو په ځانګړي ژمنې پروګرام کې یو شمېر نورې مرستې کوونکې ادارې هم برخه اخلي. په خبرپاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې څومره کورونو ته اول او څه ډول مواد ورکول کیږي. ملګرو ملتونو وایي چې په روان میلادي کال کې تر 1 میلیون زیاتو افغانانو چې د جګړې له کبله بې ځای شوي دي او 3.5 لک کسان د بیړنیو مرستو لپاره مستحق بلل شوي دي. تاسو د مشال ډیون خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شام ولسمشر بشار الاسد ته د ملي کانګرس جوړولو وړاندیز ورکړی چې په دې توګه هیواد کې امنیت او استحکام په خاطر مخالف ځواکونه هم شامل کړل شي. د ایران سرکاري خبری اجانس ایرنا پرون ویلي چې حسن روحانی په ټلیفون د شام ولسمشر ته وویل چې د حکومت او مخالفین غونډه به د شام د ثبات او امنیت په لور یو لوی ګام وي. د ملي کانګرس وړاندیز په داسې حال کې شوی چې د نومبر په 28 د ایران، ترکیه او روسیې ولسمشران د روس په سوچي ښار کې راغونډ شوي ول. د درې اړخیز سرمشریزي وروسته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې درې وړو هیوادونو موافقه کړې چې د شام حکومت مخالفینو سره یو ځای کانګرس جوړ کړي چې د شپږو کلونو کورنۍ جګړه پای ته ورسوي. ایران او روس د بشار الاسد ملاتړ کوي، بلخوا ترکیه او امریکا په شام کې یاغي ډلو سره مرسته کوي. په دې جګړه کې 3 لک نه زیات کسان وژل شوي او 6.1 میلیون نه زیات کډوال دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون په لاسلیک کولو سره حکومت ته اختیار ورکړی چې له بهرنیو هیوادونو سره مرستې ترلاسه کوونکي رسنۍ د یو بهرني حکومت د استازو په توګه ثبت او تربندیز لاندې کړي. دا نوی قانون پرون د روس قانوني معلوماتو پر وړاندې خپور شوی دی. دا نوی قانون 13 اونۍ د روس د پارلمان مشرانو بخنه غوړم. دا نوی قانون د روس د پارلمان مشرانو جرګې د نومبر په 28 او د استازو په مجلس کې د نومبر په 15 منظور کړل شو. د سټیټ ډوما یعنی پارلمان د منظورۍ وروسته د روسي عدلي وزارت د آزادې اروپا، آزادې راډیو او یو شمېر نورو بهرني رسنیو ته له خبرداري ډک لیک استولې دي، خو په خط کې دا خبر واضح نه ده چې رسنیو به کوم بندیزونو سره مخامخ شي. او اخري خبر د کرکټ درکو. د کرکټ نړۍ تر ټولو زړه سیالي یعنی دی ایشز کې د استرالیا او انګلند ترمنځ لومړی ټیسټ په برزبن کې روان دی. نن د لوبي په سلورمه ورځ انګلند لوبډلې استرالیا ته د ګټلو لپاره د 190 رنزونو هدف ورکړی دی. دا تر دې مهال د مشال اډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري له ګلایس څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. حکومت په اسلام آباد کې د ځینو مذهبي ډلو مظاهرچیانو پر ضد د کاروایي ځنډولو پرېکړه کړې، خو دا ځرنه لا هم نه ده ختم شوې. پوز بلخوا د تشدد نه کېدو غږ کړی دی. یو څېړونکی وایي
دا ناموس رسالت او ختم نبوت او دا کسی چې کم دی دا پاکستان کې د زه یو څوره ده چې هر یو طرف ته چلی دی شي. نو حکومت د سیاسي مسلې ته زیات ګوري چې د دې سره غي ووټونه خراب دي.
په سعودي عرب کې نن په رسمي توګه د پوځي ائتلاف پرانیست کیږي. پاکستان هم د دې اتحاد برخه ده، خو یو څېړونکی وایي
پاکستان دا پکار جا رہا تھا جی کی بات یہ طرف یا بل طرف سر مدد بیٹھے اور یہ بل سر کی کم بچے کر گئی کہ بھائی طرف سے چاہیے نہ دی.
د سولې پر لور خبرونه کې به واوري چې خزي شاعران څنګه د کورنی تشدد مسله په خپل ادبیاتو کې ایران غاړي.
ما کوشش کړی چې د خزو غږ، د خزو اواز، د خزو ستونزې، مشکلات دا په خپل شیو کې
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته دروو. هیله ده چې را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس اوریدل شئ. له اسلام آباد تاسو زموږ د اړمبي رپورټ په اړه دروو چې په اسلام آباد کې د ځینو مذهبي ډلو کسانو مظاهرې ختمولو لپاره تر کاروایی وروسته هم د احتجاج نه دی ختم شوی، او بلخوا د ځینو مهمو تعمیرونو حفاظت چارې پوست سپارل شوی دی. د دې ناستې له وجې خلک په تګ راتګ کې ستونزې لري. مظاهرچیان ادعا کوي چې حکومت د قومي اسمبلې د غړو په حلفنامه کې د ختمي نبوت ټکي بدل کړي دي، خو حکومت وایي داسې نه دی شوی، بلکې په لفظونو کې وړوکی شوی بدلون یې هم بیا اصلاح کړی او نور یې سخت کړی دی. زموږ همکار عمران محمد عمران په اسلام آباد کې دی. هغه سره لږ مخکې ما په دې اړه خبرې وکړې چې اوس روسي صورتحال څه دی. نو هغه وویل
کوم فوج راوخل شوی دی، نو دا د آئین د مادې آرټیکل 245 قصور لاندې راوخل شوی دی چې لولاندې هم دلته راوخل شوی. اسلام آباد د څومره حساس ودانۍ دي، حساس ځایونه دي، نو د هغې د ساتنې لپاره راوخل شوی دی. کوم د دغه عملیاتو برخه لا هم نه ده ګرځېدلې. نو چې کوم عملیات وه پرون ودرول شوي وو، د مذهبي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله چې کوم احتجاج دی، د هغې نن 28 ورځ ده چې په فیض آباد کې ناست دي. هغه لارې هغه ځایونه اوس هم بند دي او عملیات ودرول شوي دي پرون مازیګر هغې ته چونکه د رسنیو هغه ورتګ بند شوی دی په خپله باندې بند کړی دی نو لا هم هلته پته نه لګي چې عملیات به بیا پیل کېږي یا به نه پیل کېږي خدا وخت چې څومره هغه احتجاج دی نو هغه روان دی او د دې تر څنګ په نورو ځایونو کې چې کومې لارې بندې کړې شوې خاص کر د اسلام آباد نه پېښور ته چې کوم خلک ځي نو موټروی بند او پرون بیګا ماخوتن ناوخته هغه پرانستل شوی ده د 200 نه زیات کسان پرون راسې د دې نه جوړول شوی دي چې اسلام آباد او پنډه مختلف روغتونونو ته هغه رسول شوی دي د دې تر څنګ اسلام آباد انتظامیه دا وایي چې 100 کسان تر دې دمه په دغه مظاهرچیانو کې نیول شوي هم دي خو په ژوبلو کسانو کې بشیر یوازې دغه مظاهرچیان نه و بلکې لوی شمېره د اف سي او د اسلام آباد پولیسو چې کوم غړي دي نو د هغې هم و پرون د کورنیو چارو وزیر په خپه واضح توګه او بشپړ توګه دا ویلي وو چې دا موږ څه کوو نو دا د اسلام آباد های کورټ او د سپریم کورټ های کورټ چې کوم امر راغلی وو چې اولس زورول کېږي هلته ورته ستونزې دي د 6 ورځو راسې هلته خلک ناست دي لارې بندې دي موږ هغه احکامات چې دي هغه عملي کوو اف سي اسلام آباد پولیس یا پنجاب رینجرز موږ پرون نو هم هغه لیدلي وو چې هلته یو لوی شمېره د خاص کر د اف سي
اوریدونکو تاسو په اسلام آباد کې زموږ همکار محمد عمران اورید چې دغلته په فیض آباد کې د ناستو مظاهرچنو په اړه تاسو خبرولې چې حکومت هلته څه وکړل اوس تر ننه پورې ولې دا درنه نه ده ختمه شوې په همدې حال کې د پاکستان حکومت دا هغه اداره چې میډیا څاري یا مطبوعات څاري دا غینوم د پیمرا او هغه بندیز لګولې ده په ټلویزیونی چینلونو باندې او په سوشل میډیا باندې چې پکې فیسبوک ټویټر او یوټیوب پاڼې شامل دي دغه بندي کړې دي په پاکستان کې ډېرو ځایونو کې څوک نشي اکسس کولای څوک ته لاسرسی نه لري او د دې وجه دوی دا خودلی چې کومه مظاهره چې پرون شوه د هغې خلاف چې د پولیسو کومه کاروي شو د هغې کوریج د بندولو لپاره دوی دا کار کړی دی موږ لږ مخکې په اسلام آباد کې د خپل همکار سراج زهیر سره په دې اړه خبرې وکړې نو هغه راته داسې معلومات راکړه
چې کله دا درنه شروع شوی وه د هغې خلاف چې کوم عملیات پیل شو له هغې وروسته د کومه د رسنیو د نظم اداره د پیمرا هغې یو نوټیفیکیشن جاري کو رسنیو ته وویل چې تاسو د کوم اخلاقیات چې دي کوم د ضوابطي چې دي باید چې هغې دننه خپل کوریج تاسو کوي خپل نشریات وړاندې کوي د دغې سمدستي وروسته چې نو په پاکستان کې ټول چې څومره دغه دي نجی ټی وی چینلونه دي هغه بند کړل شو هغه وتړل شو دغه رنګ په فیسبوک او ټویټر هغه او یوټیوب هغه هم بند کړل شو سیوای پاکستان ټلویزیون کوم چې سرکاري رسنۍ دي کوم چې سرکاري ټلویزیون دي هغه خلاص وو د دې ترڅنګ ټول ټلویزیونو چینل بند وو خو بیا د شپې یو سات د بارا دغه چینل خلاص شوی خو نن سهار د زوس په خپل ګورما په پاکستان کې چې څومره چینل دي آزاد کوم ذاتی شخصي ټلویزیونو چې دي هغه ټول تړل شوی بند دي او سیوازی پاکستان ټلویزیون کوم چې سرکاري د سنۍ د هغه خلاص را د حکومت د دې عمل پر ضد چې نو پاکستان براډکاسټنګ اسوسییشن د غشنت کوم د اخبارونو او د ټي وی او د مالکانو کوم تنظیمونه چې دي او د صحافیانو کوم تنظیمونه چې دي هغه د حکومت دغه عمل چې دی هغه په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې باید په فوري توګه باندې دغه چینلونه چې دي د خلاص کړل شي او ځکه چې لدی ولستا د ملک د حالاتو د ملک د صورتحال پته لګي هغه ته معلومات رسي
اوریدونکو سراج زهیر مورد چې په پاکستان کې د مطبوعاتو باندې چې اوس کوم لګېدلې بندیز دی دغه په اړه تاسو خبرولې همدې سره تړلې یو برکت درورو په دې حالاتو باندې د پاکستانی پوځ امر کو پرون نو وخت په یو خبرپاڼه کې ویل چې جنرال قمر جاوید باجوا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د اسلام آباد په فیض آباد کې د ځینو مذهبي کسانو درنه دي بغیر له تشدد ختم شي د دې احتجاج درېونه او شو یو ځینې څوړونکي د پوځ لخوا دا بیان په ډېر ځنډ ورکړل شوی بولي آیا د دې وجه د ملکی حکومت او پوځ سرمن د خرابو اړیکو زیاتېدل دي او که څنګه دا پوښتنه مو د سیاسي چارو له پو ډاکټر محمد تقی څخه په دې مرکه کې پوړومبي سر کې کړې ده
نن بیان د پاکستان د فوج سر لخر جنرال باجوا ورکه چې موږ حکومت هم دا وایو بل پارټي هم دا اندي ورکو چې دواړه اړخ نه داسې وایلنس ونه شي نو دا ما خیال دی چې یو موجوده حکومت ناست دی هغه ته ټلیفون کول یا خبره کول او بیا هغه پریس ته جاری کول دا خبره دا خو د حکومت چې کم صلاحیت دی او د حکومت چې کم واک دی هغه انډرماین کوي، هغه ته نقصان او زیان رسوي. یو موجود وزیر اعظم ناس دی، هغه ته د پاکستان د فوج سر لخکر ټلیفون کولو ته څه حاجت وه؟ د سر لخکر د وزیر اعظم ماتحت دی، او که وزیر اعظم یا وزیر داخله د فوج ته څه پوښتنې کړي دي چې بھائی د فوج څخه کومک اخیستی دی، نو هغه د حکم چې کوم بجاوري دغه په کار و په داسې وخت کې. بیا داسې په دې موجوده وخت کې د پاکستان عدلیه کردار هم ډېر مشکوک دی. د نواز شریف په حق له چې کوم هغوی فیصلې ورکړي دي، بیا په دې درنو پرلت په حق له هغوی د وزارت داخله باندې داسې فشار جوړ کړی چې تاسو دا کار وکړئ بل کار وکړئ. وزارت داخله هم په خپل ځای باندې د هغوی یو مهمه مسله دا ده، هغوی سیاست ته د سیاسي هوا ته ګوري چې اوس څنګه چې نن وشو آخر کار هغوی دا ګامونه واخیستل او یو اکشن یې شروع کړ. نو دا د پولیس سیکشن نه خبره خو ما خاله چې د وختي نه وتی وه.
حکومت سره کوم داسې لارې چارې شته چې دا درنه ختم کړي؟
په داسې وخت کې پولیس ناکامه شو نو بیا اف سي دا، که اف سي ناکامه کیږي بیا فوج ده. نو نن چې کوم غوښتنه وشوه د فوج نه چې تاسو دا مهم عمارتونه چې دا سنبال کړي، نو دا پروتوکال خو طریقه هم دغه ده، خو په عملي میدان کې چونکې دا یو سیاسي مذهبي رنګ هم دا مسله اخلي، نو دا مسله جوړیږي دینا بیا سوا. بل خصوص چې داسې دا ناموس رسالت او ختم نبوت او دا کسی چې کم دي دا پاکستان کې دا خو داسې ډبل ایج سورډ دي کنه، چې دا خو بالکل یو تکړه ده چې هر یو طرف ته چلی دی شي. نو حکومت د سیاسي مسلې ته زیات ګوري چې د دې سره غي ووټونه خرابېږي. نو چونکه اوس حکومت سره یو سیاسي لارې پاتې ده، او حکومت په سیاسي تګودو کې ډېر پاتې راغلی ده، ما خیال دی چې حکومت خپل انډیوالان چې کومو هغه بایللې دي، پیپل پارټي سره تعلقات خراب دي، نور پارټو سره مسلې شته.
خو تقریبا په دې کې د سیاسي ګوندونو هم په یو اړخ نه و، لکه د حکومت سره چا مرسته ونه کړل.
نو جمهوریت خو یو تسلسل غواړي، نو پاکستان خو په تسلسل کې جمهوریت پاتې شوی نه دی، او بیا د پاټو خپل مفادات وي، د شخصیت خپل مفادات وي، یو بل سره نور رقابت وي، دا مسله خو پکې راځي. خو دې نه باوجود باید چې د حکومت او د جمهوریت یو تسلسل وي، او حکومت ضروري نه ده چې پیپل پارټي ورسره کلک ودرېږي او دا حکومت استوار پاتې شي. زما خیال دی چې په خپل ځان هم دوی ځان سنبالولی شي، خو دغه دپاره یو طریقه یو سیاسي سلیقه پکار ده. زما خیال دی چې هغې کې لږ د لیډرشپ فقدان ښکاري په دې موجوده وخت.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنا او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ دراورو. امریکا په پاکستان کې د جماعت داوړ ډلې بنیادی خودونکو حافظ سعید نظر بندي په ختمېدو خفغان خودلې دي. حافظ سعید په هند کې پر ترهګرۍ تورن دی او لڅ مودې راهیسې پر کور نظر بند و. واشنگټن ویلي که نوموړی بیا بندي نشي نو دا به اسلام آباد سره اړیکې خرابې کړي. یاد دې وي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 18 تاریخ افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په وخت ویلي وو چې پاکستان وسلوالو ته پناه ورکوي، خو اسلام آباد دا رد کړی ده. د فرشته جلالزی رپورټ اورو.
حافظ سعید د جمعې په ورځ د پاکستان د یوې محکمې د حکم پر اساس په خپل کور کې له نظربنده خوشی سو. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرس پرون وویل چې واشنگټن د حافظ سعید ازادي په شدت غندي. ساندرس وویل د حافظ سعید خوشی کېدل د نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د تعهد په اړه خواشینونکی پیغام ورکوي. دا کار د پاکستان ادعا چې وایي په خپله خاوره کې به تروریستانو ته پناه نه ورکوي ردوي. د سپینې ماڼۍ ویاندي په دې اړه په پیغام کې چې پرون خپور سو زیاته کړې چې کچېرې پاکستان اقدام ونه کړي او له قانون سره سم حافظ سعید دوباره ونه نیول شي او د هغو جنایتونو له امله چې ترسره کړي دي مجازات نشي، دوه اړخیزو اړیکو او په نړۍ کې د پاکستان د موقف لپاره به عواقب ولري. حافظ سعید په پاکستان کې د جماعت دعوه بنسټ ایښودونکی دی. د امریکا حکومت وایي چې جماعت دعوه په پاکستان کې د لشکر طیبه افراطي ډلې ته د نقاب ورکولو لپاره جوړه شوې چې په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې تروریستي حمله وکړه. هغه مهال لشتلوژه لستنو وسلوالو د ممبئی ښار په بیلابیلو سیمو کې پر خلکو ډزې وکړې او خونړۍ انتحاري چاودنې وکړې. هند او امریکا پر حافظ سعید تور پورې کړ چې له حمله کوونکو سره یې همکاري کړې وه. البته نوی ډیلی پر اسلام آباد هم تور پوری کړی چې له حافظ سعید سره په ګډه د هغو حملو پلان جوړ کړی و. خو د پاکستان حکومت او د جماعت دعوه ټولنې دا تورونه رد کړي دي. حافظ سعید د امریکا د عدلیې وزارت د تروریستانو په ډله کې حساب کړی او د هغه پر سر یې 10 میلیون امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. حافظ سعید د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان کې د تروریزم ضد قانون پر اساس په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نظربند شو. خو د لاهور یوې محکمې د جمعې په ورځ د ایالتي حکومت غوښتنه چې پر حافظ سعید د نظربندۍ حکم نوي ورځې نور هم تمدید کړي رد کړه او هغه خوشی سو. د هند حکومت د حافظ سعید د خوشي کېدو له امله غوسه څرګنده کړه او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې په پاکستان کې داسې یو څوک چې د نړیوالو تروریستانو پولیس کې شامل سوی آزاد ګرځي چې د منلو وړ نه ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون کاری بی شک چون
دیر سخت ترابانی تیرا یا هر چکی
بیشت دوست مکمل مسلسل تلیمی داری بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د وزیرستان په شکتوی کې خلک وایي چې د غلطه امنیتي ادارو ځینې سړکونه بند کړي دي چې له وجې خلکو ته ګڼې ستونزې په مخ کې پرتې دي او خلک نشي کولی چې له یو ځای بل ځای څخه په اسانه باندې تګ راتګ وکړي او په دې کې ځینې مریضان هم ډاکټرانو او هسپتالونو ته نشي رسېدی. بلخوا د چارواکي وایي چې دغلته یو پوځي عملیات روان دي او تر څو چې دغه عملیات نه ختم شوي دا مشکل به یې خود دوی په نه د عملیات د خلکو په ګټه دي. زموږ همکار سیلاب مسعود په دې اړه رپورټ لري.
د سولی وزیرستان شک تو یو سدونکای علامت خان ویایی چې مشتا د جنت ټانک په لیارې د تګ را تګ اجازه نشتا دای د غابن دز د زر کې ختم کړای شي.
مشتا د کیم د جنت نه وانتا د ټانک پر اړور دای په دغه مند د تګ اجازه نه روکاوی دا وتې نه کول نه وانتا په میش باندې کرفی وی هر واخ لیارې شه باندې بوډا فون او جنکې ویر کی زنانا ان دا ترجی شي دا په تکلیف دی پر یارې چې درېمی چې پوسټینا دی او تنګاول دی او تلوشې دی لکه مشتا ډېر زیو تکلیف دی.
عارف خان د هرې دویمې درېمې ورځې د ګرز بندیز نه په دا رنګ سر ټاکوي.
یار باندې وارث کړ کی او بیا د ورې ته باندې مشتا ډېر زیو تکلیف دی. مورو مې د خوارو کې شوک حکومت یې مشتا درخواست کړې په میرزا او څو چې سر پی نه لګوي تاسو نه تنګ او تاسو نه تاخیر یې دغه نه
د شک توې د کبالیانو د دغو مشکلاتو نامه چې د سولي وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان خبر کا اغوی و مان اللہ چشک تو واقعی پسماندہ غریب سیما دا خو اوس دا دے سرکار پر نظر کشے دا خصوصی سہولیات مراحت با ورتا ضرور ورا سیجی
آپریشن شروع دی پاک آرمی طرف نا اس مزر دا علاقہ کلیر شی دکھے رہ سرا دا روڈو نبم کولاو شی یا شب توی زنگ سرا پا پریٹی لیس پانے دی جسو مزر کی جنو چال دکی انگا ڈیولیپنٹل کارون شروع کو پا دی ایڈی پی چی ہم منگ واتا شب توی تا خاص رقم کیسے دی او دین علاوہ یو پیکج ونم جوڑو دا علاقہ کیونکہ دیر پس مانے شیو دا انشاءاللہ شیز پارا منگ سا کارونو کو دا خلق نور صفت نشین
دا شک توی کبالیانو دا غشتنا هم وکړه چې شک توی دی په نور بندې سیمو کښې نشمېری شي دغه په بندي دې زرکی پورته کړای شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. نن د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف په رسمي توګه پرانیستو مراسمو ته د پاکستان دفاع وزیر هم ورغلی دی. په دې ائتلاف کې پاکستان شامل دی. سعودي عرب څو موده مخکې غوښتنه کړې وه چې د دوی په مشرۍ اتحادي ځواکونو مشري دي د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف وکړي. پر دې مسله د پاکستان په پارلیمنت او سینټ کې هم تاوده بحثونه شوي دي او ویل شوي چې په کار نه د پاکستان په منځني ختیځ مسلو کې ځان ښکیل کړي. په منځني ختیځ کې رواني کشالي او د سعودي عرب او ایران ترمنځ سیالۍ د پاکستان کردار ته د څېړونکو پام هم وراړولی دی. په دې اړه د ګلایز رپورټ ورو
د سعودي عرب مشرۍ د ترهګرۍ ضد اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف د 2015 کال په دسمبر میاشت کې جوړ کړ شوی وو. په هغه وخت کې سعودي عرب اعلان کړی وو چې په دې کې به یو څلوېښت اسلامي هیوادونو شامل وي. پاکستان هم په هغو څلور دېرش هیوادونو کې شامل وو چې په لومړي سر کې یې په فوجي ائتلاف کې شاملېدو خبره کړې وه. د فوجي ائتلاف عمومي سکتر لیفټنټ جنرال عبدالله السالح په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلامي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې تمرکز به د ترهګرۍ ضد را یوځای کېدل وي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف پاړه د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات موجود دي. د پاکستان مهم اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او تحریک انصاف ویلي ول چې باید حکومت د عرب هیوادونو او ایران ترمنځ لانجه کې به طرفه پاتې شي. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند غړي فرت الله بابر د دفاع چارو وفاقي وزیر باندې غږ کړی چې ریاض سره د ژمنې کولو لمخ کې پارلمان سره خبره وکړي. په اسلام آباد کې په یو غونډه کې سینیټر فرت الله بابر ویل چې باید حکومت د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف کې شاملېدو ضابطه پارلمان ته وړاندې کړي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه تلت مسعود وای چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د فوجي ائتلاف دوه اړخونه دي. لومړی دا په ښکاره چې د ایران پر ضد ائتلاف دی. په دې لړ کې د پاکستان مشرانو مجبوری ده چې سعودي عرب سره مرستې وکړي. دویم اړخ دا چې پاکستان له ایران سره هم اړیکې په خپل ځای ساتل غواړي.
پاکستان په خپل پالیسیو کې توازن ساتل غواړي، خو دا به کتل وي چې تر څومره احاده پورې دا کار کولی شي. پاکستان به کوشش کوي چې د ائتلاف منفي اثراتو نه ځان وساتي، خو د مثبت نتیجې اهم موجود دي. موجوده حالاتو کې د پاکستان لپاره ګرانه ده خو سعودي عرب پلو دی. خو د پالیسۍ یو بله مهمه نقطه اهم موجوده ده چې په هیڅ صورت کې ایران خپه نه کړي.
سعودي عرب په داس حال کې د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشري کوي چې په سیمه کې یې له ایران سره اړیکې د نورو وختونو پرتله زیاتې ترینګلې شوې دي. په دې رسو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل پر ضد سخت بیانونه هم ورکړل شوي ول. په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وای کله د هیوادونو ترمنځ فرقه ییزه جګړه شروع شي نو د دې اثرات به په پاکستان هم وي. نوموړي زیاته کړه
څنګه د پاکستان پارلیمنت مخکیم دا ویلو چې پاکستان خو سعودي عرب ایران منځ کې سالفي رول ادا کولی شي، خو دې کې به یو طرف یا بل طرف سره مدد نه کوي او یو بل سره چې کوم پجه کړی وي چې به یو طرف ته ساید نه دي. نو ما خیال دی سینټ هم هغې خبرې ته فرد الله بابر صاحب اشاره کړې ده او دا ډېر بر وخت هم ده.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت د مې میاشت په اخره کې د دې خبرې سپیناوی کړی وو چې د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف کې شامل دو حتمی فیصله نه ده کړی. د پاکستان د فوج په خوانی مشر جنرال راحیل شریف د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف مشري کوي.
اوریدونکو تاسو ګلایز ورده چې د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف کې د پاکستان په کردار باندې څېړونکو سره خبرې کړې وي او دواړو څېړونکو سره چې په دې رپورټ کې خبرې شوې هغوی ویل چې پاکستان په کار نه ده چې د منځني ختیځ په کشالو کې ځان ښکیل کړي او یا د سعودي عرب او یا هم د ایران ملاتړ وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ خو اند یو مندي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمون کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته دي. تاسو له هغه ځایه هم اوریدئ شئ. که تاسو بزې کې فیسبوک او ټویټر کار کوي نو مشال ریډیو پانو ته لاغلارې هم لاسرسی پیدا کوي شئ. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی ځکه چې لس نیمې بجې شوې. راځي له ګلای څخه واره.
دا پاکستان حکومت په اسلام آباد کې په حساسو ځایونو کې د فوجیانو ځای پر ځای کولو اجازه ورکړې. دلته پرون د مذهبي ډلو مجاهدینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل شوي دي. پرون امنیتي ځواکونو د مذهبي ډلو احتجاجي ناستې ختمولو لپاره د هغوی پر ضد عملیات پیل کړي وو. په ګار نه وخت یې عملیات وځنډول. بلخوا د پاکستان د رسنیو نظم ادارې پیمرا پرون ټول شخصي ټلویزیونونه او ټولنیزي رابطو ویب پاڼې د اسلام آباد د فیض آباد مجرچیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې تړلې دي چې نن هم دوام لري. امریکی پاکستان ته خبرداري ورکړې چې هغه هیواد ته مطلوب سوال مشر حافظ سید گرفتار نکړي او د هند په ممبئی ښار کې په بریدونو رسمي تور نکړي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به په اړیکو منفي اغیز وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان د سارا حق دی پرون ویل چې واشنگټن ته حافظ سید خوشي کول په کلکه غندې. نن د سعودي عرب په مشرۍ د یو سلویخت اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف په رسمي توګه پرانستل کیږي. د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د ترهګرۍ ضد اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف کې شامل د هغو هیوادونو د دفاعي چارو وزیرانو په غونډه کې چې عنوان یې د ترهګرۍ ضد رایه یو ځای کېدل دي. له کډوالو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیواله اداره یونیسیف او د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن له ډیرو بې وزله کورنیو سره چې د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي د مرستو ځانګړی پروګرام پیلوي. ایران ولسمشر حسن روحانی د شام ولسمشر بشار الاسد ته د ملي کانګرس جوړولو وړاندیز ورکړی چې په دې توګه هیواد کې امنیت او استحکام په خاطر مخالف ځواکونه هم شامل کړل شي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون په لاسلیک کولو سره حکومت ته اختیار ورکړی چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوونکي رسنۍ د یو بهرني حکومت د استازو په توګه ثبت او تربندیز لاندې کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو څخه د خبرونو لنډیز له ګلایز واورید. اوس هم سراج ظهیر تاسو ته له اسلام آباد د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداري غټه کې وایي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادارې کلی کې د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د یو مذهبي ډلې لخوا د شلو ورځو راهیسې روانې درنې ختمولو لپاره د کوششونو وروسته د عدالت په حکم باندې حکومت عملیات پیل کړل چې پر دې عمل کې په ټول پاکستان کې احتجاجونه شروع شو. د ادارې په وینا کې د ټول صورتحال ته وکتل شنو د فیض آباد دھرنا د حکومت د ناکامې کړنلارې نتیجه ده. خو بل طرف ته هم داسې ډله ده چې خپل سوچ په خلکو ورته پل غواړي او د لال مسجد د پیښې نواغله تر د ماډل ټاون او د لانګ مارچ او دھرنو پر شا هم دغه سوچونه موجود دي. اداري اخر کې وایي دا د پاکستان د سیاسي او مذهبي مشروالۍ لپاره د فکر وړ خبره ده ځکه چې په تشدد یا زور زیاتی باندې خپل خبره منل نه په اسلام کې شته او نه په جمهوریت کې. او که چرته اختلافات هم راشي نو د هغې لپاره یو لار ټاکل شوي. نو اوس که د یو ګوند یا ډلې سره اختلافات وي نو حکومت له او دغه ډلو له پکار دي چې دغه اختلافات ختم کړي چې ملک له انتشار او اړې ګړي نه بچي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي په بلوچستان کې د ترهګرۍ یو نوې لړۍ پیل شوي او د غرنګ وسلوالو ډلو تر دې د یو شمېر خلک وجلي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې سی پیک منصوبه شروع کړې شوې او د دې زیاته فائده په بلوچستان ته رسي نو ځکه ځینې قوتونه نه غواړي چې دا منصوبه کامیاب شي او بلوچستان هم ترقی وکړي. او په بلوچستان کې د نام نه پیدا کولو لوجې په دې ملک کې جمهوریت او اقتصاد ته تاوان رسول یې مقصد دی. دریا خری کې لیکي چې سهم سکیورټی فورسز د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ډېر قرباني ورکړي خو دا جنگ بیا هم ګټل دي. نو باید چې وفاقي حکومت د بلوچستان او خیبر پختونخوا حکومتونه د ترهګرۍ خاتمه خپل فرض وګڼي او د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړی شوی قومي تګلار باندې عمل وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو رویټرز خبری ایجنس د پاکستان لخوا د خوشی کړل شوی حافظ سعید په اړه د امریکا غبرګون راخسته دی. امریکا وایي دوی په ترهګرۍ تورن حافظ سعید خوشی کېدو په اړه ژور اندېښنه لري او پاکستان هغه باید بیرته ونیسي. نیوزویک مجلې په افغانستان کې د داعش لخوا د خپلو وسلوالو د وژلو موضوع چړلې ده. که څه هم د عیش په دې اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي وایي دې وسله والې ډلې له خپلو یو شمېر غړو څخه سرونه پرې کړي دي. وروال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز درته وایي.
رویټرز خبری اژانس لیکي چې امریکا د پاکستان لخوا د حافظ سعید پر خوشی کولو خواشینی ښودلې ده او پر پاکستان یې ژغ کړی چې هغه بیرته ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر نوارت د جمعې په ورځ په واشنگټن کې وویل امریکا د حافظ سعید د خوشی کېدو په اړه ژور اندېښنه لري. نوموړي ویلي چې د حافظ سعید لشکر طیبه ډله د امریکایانو په ګډون د سلګونو وګړو د وژنو ذمه‌واره ده. هیتر نوارت ویلي د پاکستان حکومت باید حافظ سعید بیرته ونیسي او د کړو جرمونو سزا ورکړي. پر حافظ سعید تور دی چې د هغه په مشرۍ کې لشکر طیبه ډلې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل برید کړی و، په کوم کې چې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. امریکا د حافظ سعید پر سر 10 میلیون ډالر هم اعلان کړی دی. هغه د روان کال له جنوري څخه په لاهور کې په خپل کور کې نظر بند و. تر هغه وړاندې حافظ سعید په آزاد توګه په پا پاکستان کې ګرځېدی، د کوم له کبله چې له پاکستان سره د امریکا او هند دواړو اړیکې کړکېچنې پاتې شوې وې. بل پلو نیوزویک مجلې په یو مقاله کې د افغان چارواکو له خولې لیکلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ننګرهار ولایت کې له خپلو 15 غړو څخه سرونه پرې کړې دي. مجله زیاتوي چې د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا پیښه په اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نیوزویک لیکي چې نه افغان چارواکو په دې اړه نور معلومات ورکړي دي او نه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې پخلی کړی دی. خو د مجلې په لیکنه تر دې وړاندې داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې داعش په شام او عراق کې له خپلو غړو څخه په دې تور کې سرونه پرې کړي چې یا خو یا د تښتېدلو هڅه کړې او یا یې هم له مخالفینو سره لاس یو کړی دی. نیوزویک لیکي داعش ډله په داسې وخت کې په افغانستان کې پر پراخېدو ده چې په شام او عراق کې له ماتې سره مخامخ شوې ده.
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی چې کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه ردعمل سره
ټونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زمونږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې له پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون انګریزي ورسپانه لیکي چې په دغه ملک د خزو د رجستر شو ټنو په شمیره کې له پخوا څخه کمی راغلی دی. ورځپاڼې زیاته کړې چې باید د پاکستان حکومت ښځو ته په قومي شناختي کارډونو ترلاسه کولو کې مرسته وکړي او دغه عمل د روانو انتخاباتو څخه مخکې ترسره کړي. د دې لیکنې نورې برخې درته فرخند اسد وایي.
د سپتمبر 2018 کال د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د سړو په مقابل کې د ښځو د راجستر شو بوټونو شمیره 12.1 میلیونه کما ښودل شوې ده. د راجستر شو بوټونو د ټولې 99.02 میلیونه نه 45.06 سړي او 42.02 میلیونه ښځې دي. د راجستر شو ووټ ورکولو جوګه ښځو او سړو ترمنځ په 2013 کال کې دغه فرق نږدې 11 میلیونه وو چې اوس څه باندې 12 میلیونه ته رسېدلی دی. ورځپاڼه لیکي باید پر دغو وجوهاتو خبرې وشي چې ولې اوس د هغو راجستر شوو ښځو په شمیره کې کمی راغلی دی چې د ووټ استعمال کولی شي. په پاکستان کې د آزادو او شفافو انتخاباتو لپاره کارکوونکي اداره فافین وای دوی له وړاندې نه د پاکستان الیکشن کمیشن سره د هغو ښځو په اړه خبرې کړې دي چې د دغه هیواد کمی شناختي کارډونه لري خو ووټ یې لا هم نه دی رجستر شوی. فافین په هغو شمیرو کار کوي چې د سرشمیرنې وروسته مخې ته راغلي او په یوه حلقه کې رجسټر شوي دي. دغه اداره وایي د 2,300 ښځو سره رابطې شوي دي چې کامي شناختي کارډونه نه لري. دوی ته یې د کامي شناختي کارډونو ادارې نادرانه د خپلو کارډونو د جوړولو په اهمیت او طریقې کار پوهه ورکړې ده. دغه اداره وایي باید د ښځو سره پر دې مسله خبرې وشي چې دا شان د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې دوی د خپل ووټ استعمال وکړي، خپل کارډونه جوړ کړي او خپل ووټ رجسټر کړي. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکي باید په دې لړ کې فافین او نادرا په ګډه د دغو ټولو ښځو سره مرسته وکړي چې غواړي خپل کامي شناختي کارډونه جوړ کړي، خو له دغې وړاندې به نادرا چارواکو ته د فافین سره د کار کولو د اجازت ضرورت وي. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د خپل ووټ اندراج وخت بعد را روان کال د اپریل په میاشت کې پای ته رسیږي، نو باید حکومت دې مسلې ته پام وکړي او د ښځو او سړو د ووټ شمیرو ترمنځ د فرق د زیاتوالي وجوهات ختمول یو مهم کار وګڼي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچ وکړو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی دی د چرچونو د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کومې دي پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکري د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
اوریدونکو پرګنې خبرونه هم تاسو نن خبرو، خو په بل غړي کې اوس د سولې پر لور خبرونه وخر رسیدلې ده. د تاسو هر یک شنبه او هر دو شنبه له مشال ریډیو اوریدئ شئ
د سولې پر لور.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر گواخیم، مینا او سلامونه می ومنه او خبرونه ته هر کله راشي. کله وی خوا پښتنه خزی په کورنو کې د زور زیاتی سره مخ وی، نو بلې خوا ته ځینې خبرې هم په ښکارا او جرأت نشي کوله. خزینا شاعران یې ډېری هغه خبرې چې په ټولنه کې ورته پی د بحث زمینه برابر نه ده په شیرونو کې کوي. دغه سی یو شاعره پاریسا خزان هم ده. پاریسا خزان په کابل کې د یوې لیسی یا کالج مشره ده او هغه هر هفته د افغان میرمن کلتوري بهیر ته هم ورځي. دغه تا غنې شاعرانې د شیرونو لارې د خپل زړه خبرې کوي. نوموړی وایي چې په شیر کې د مینې خبرې هم شته او په ټولنه کې د روانو ناخوالو په اړه هم غږیږي. زه ما
کوشش کړی چې دا خزو غټ دي، خزو اواز دي، خزو ستونزه مشکلات دا په خپل شیو کې را داخل کړم او د ته انعکاس ورکړم. خزو ته چې وایو ویر ویل ته نه خوند لري. د مینې باره کې زیات مثلا مینې پاسره یو څه لیکم، د پښتو کې مینې باره کې سره یو څه لیکي او هغه د ښځو لپاره کومه مشکله ده چې هغه خپل د مینې احساس بیان کړي. که نه د مینې په باره کې مثلا دا د ټولنې د ستونزو په هکله باندې لیدنه یو څه هوا جوړوم په هغه باندې یو شعر لیکم.
د پښتنو په سیمو کې روانو جګړو د ژوند په هر اړخ اغیز کړی دی. جنگونو نه یوازې خلک وژلي او سیمې ویجاړې کړې دي، بلکې پر ښځو یې هم بده اغیزه کړې. د روانو خرابو حالاتو له وجې د خزینه شاعرانو شعرونو کې خفګان او غم لیدل کېږي. پاریسا خزان وایي کوشش کوي چې شعرونه یې په خلکو کې مایوسي پیدا نه کړي، خو روان حالت پې اغیز کوي.
یو څه کله چې حواس آرام وي، فکر آرام وي، په ښې فضا کې چې ژوند وکړي او شاوخوا ته یې مثلا ښې ځایونه وي، ښه ماحول وي،
نو هغه شهیدی کولی شي په آرام اعصابو باندې شهیدی کولی شي کله چې فضا جنګی شي ماحول جنګی شي نو څنګه هغه تاثیر کوي. مثلا موږ د وینو چې هر خواته وینې تویږي، خلک برمته نیول کېږي، ښځې وژل کېږي، غوږونه پوزې کې نغوڅېږي. نو دنده هم یو احساس انسان ته ورکوي او کېدی شي سړی ورباندې شیلوي کې.
د پاریسی خزان په وینا چې خزینه شاعران اوس مهال لوی زمواري او مسولیت لري، د هغې په خبره خزه کول شي د سړو پام د سولې خواته راوړي او هغوی جنگونو نه کولو ته وهڅي.
تاسو پوهیږئ چې د یو خزه غږ بیا د یوې مور غږ د نارینه وو په پرتله چې موږ ورته فکر وکړو ډېر تاثیرناک ده. په خزه باندې ښه اغېزه کوي دا کار کول خو ایمان لپاره هم پکار ده، د نورو خویندو لپاره هم پکار ده چې یو احساس ورکړو خلکو ته د سولې خواته، د خپل بشیر په واسطه خلک د سولو ته را دعوت کړو، ژوند ته را دعوت کړو، او له دغه بدمرغیو او له دې بد حالت نه چې په وطن کې جریان لري یا کوم داسې احساسات چې دي په مغزو کې دي، د خپل د شعرونو په واسطه موږ وشو کولی چې د هغې ذهنیت تغییر کړو او هغې یو ښې لارې ته رهنمایي کړو او تشویق کړو چې مثلا ځانه خلاص واخلي، امیدواره اوسي ښه ژوند ته ښې راتلونکي ته.
د طالبانو په وخت کې د جنکو خونځي بند وو او د کار اجازه ورته نه وه. اوس په افغانستان کې حالات بدل شوي دي، په میلیونونو جنکۍ خونځیو ته ځي او په دفترونو کې هم ښځې کار کوي. پریسا خزان وایي اوس حالات ډېر ښه شوي خو د لا نور ښه کېدو اړتیا ده.
یو میرمن په افغانستان کې په ځان باندې یقینیت پیدا کوي چې هغه په دې باندې پوهېږي چې هغه به زه کولی شم یو څه ولیکم، یا ما دومره زده کړې کړي، دومره تعلیم مې کړی، یا دومره مطالعه مې کړې ده چې دا احساس په ما کې پیدا شوی ده چې زه اوسم کولی شعر ولیکم او هغه شعر د خپل د وطن او د خپل د وطن نه لرې خلکو غوږو ته ورسوم. دا په خپله یو امتیاز ده د ښځو لپاره، دا په خپله یو د خوشحالۍ ځای ده د ښځو لپاره. د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، پاکستانی ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین عبید چنای د 19 کلنې سبا قصر په نامه هغې جلې په اړه یو ډاکومنټري فلم جوړ کړی چې په 2014 کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشتله چې په خپله خوښه یې واده کړی و. دا فلم جلې په سند کې نومیږي او د دې کال آسکر نړیوالې جایزې لپاره هم نومول شوی دی. شرمین عبید په 2012 کال کې آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومیده چې د هغو مېرمنو په اړه و چې تیزاب پې شیندل شوي دي. و دېرش کلنه شرمین عبید چنای لومړنی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزه یې ګټلې. شرمین عبید چنای مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سبا قیصر کیسې تر هغې لږ وروسته په ورځپاڼو کې ولیده چې پلار یې پر سر وویشتله. د هغې یوازینی ګناه د هغې مینې دل و. شرمین بیا د هغې د لیدو لپاره هسپتال ته ورغله او پریکړه یې وکړه چې کیسه به یې نړۍ ته رسوي. دا فلم په پاکستان کې د ټولنې پر هغه سخت دریځه فکر رڼا اچوي چې مېرمنې ورسره مخ دي. شرمین عبید وایي چې د سبا د پلار سره په زندان کې ولیدل خو هغه لا هم په زړه کې بیخي ډیره کرکه درلوده. نوموړي ویل چې سبا غلط کار کړی او د یو پلار په توګه سم کار کاوه چې د هغې د وژلو هڅه یې وکړه. هغه ویل چې مینه کول او په خپله خوښه واده کول د سبا داسې ګام و چې د دوی د کورنۍ لپاره یې شرم راوړ. د شرمین په خبره دغه هغه فکر دی چې له کبله پاکستان کې هر کال زر مېرمنې د ناموسي وژنو قرباني کیږي. پر دې مسله خبرې کول هم بد ګڼل کیږي. همدغه وجه وه چې شرمین کوشش وکړ دا موضوع د خپل فلم له لارې راپورته کړي تر څو خلک پې خبرې وکړي، قانونونه جوړ شي او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شي. یاد دې وي چې پاکستان کې پر ښځو د زور زیاتی د مخنیوي لپاره یو قانون شتون لري، خو شرمین عبید چنای وایي چې اوسنی قانون ناموسي وژنې یو انفرادي عمل بولي او د ریاست پر ضد نه ګڼي. داغه په خبره هم دا وجه دا چې داسې پیښو ښکار خلکو یا کورنیو ته د مجرم د بخلو واک ورکړ شوی دی. که یو پلار لور ووژني نو د وژل شوې جلې مور واک لري چې خپل خاوند وبخي. همداسې که یو ورور خپل خور ووژني نو مور بلاری بخلې شي. په بله معنا له اوسني قانون څخه په دې شکل ناوړه ګټه اخیستل کیږي. له همدې کبله ناموسي وژنې ورځ تر بلې زیاتې شي. شرمین عبید څو ورځې مخکې د وزیر اعظم په دفتر کې هغه ته دا فلم وښود. نوموړی خپلو چارواکو ته وویل چې د ناموسي وژنو د مخنیوي په دې جرم کې ښکېلو خواو ته په سمه توګه د سزا ورکولو لپاره دې قانوني مسوده کې ضروري بدلونونه وشي. شرمین عبید چنای وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف آسکر جایزې ته د دوی فلم تر نومول کېدو وروسته وعده کړې چې ناموسي وژنې به ختموي. نوموړی وایي نواز شریف هم لوڼی او لمسیانې لري. دا د هغه لپاره له دې کبله هم ارزښتمنه ده چې نه یوازې د ټول پاکستان مېرمنو بلکې د خپلې کورنۍ ښځو ته هم یو پیغام ورکړي. د وزیر اعظم ملاتړ به د ټولنې فکر بدلولو کې مرسته وکړي. شرمین عبید زیاتوي چې که قانوني نیمګړتیاوې په نښه او د اصلاح لپاره پکې بدلون وشي نو پاکستاني مېرمنې به خوندي وساتل شي. د هغې په خبره دا پیغام به هم ورسیږي چې ناموسي وژنې د پاکستاني ټولنې پر لمن یو داغ دی.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د سولې پر لور خبرونه کې به دا هم واورو چې د بشري حقونو ادارو د افغانستان او پاکستان په اړه تل ویلي چې په کورونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات دی، خو ځینې کورونه داسې هم دي چې د ښځو پکې ډیر عزت کیږي. همدغسې یوه میرمن نجیبه نومیږي چې کابل کې د افغانستان په ملي ریډیو ټلویزیون کې کار کوي او زموږ همکارې ورسره خبرې کړې.
داسې کله محفل ته تللي یاست یا د کوم خیر کار و تاسو قدر درکړی شوی په هغه محفل کې یا مو ماشوم غږ کې ورکړی شوی چې تاسو یو ښه بختوره ښځه یې؟
دغسې یو محفل زموږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپلو بچیانو سره یا ښه ژوند لرې. نو یوه ناوې وه او هغوی وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شال یې په سر واچوه. نو هماغه چې ما او ماشوم را وخسته او د دې پغې کې مې ورک او د دې په سر باندې مشال واچو.
یعنی اکثره محفلو کې همدغه یو رواج ده کنه، تاسو خواته د رواجونو شته چې هغه میرمنې چې مثلا په ژوند کې خوشبخته یا زامن ډیر ولري یا خکور زندگی ولري بیا دوی هغه پیش قدم یا نور میرمن نسبت چې هغه خجوندونه لري یا کونډه شوی.
دغه رواجونه خو زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې ډیر زیات دي، خصوصا هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وای چې دا بد شګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنه کی یا شالې په سر وانه چوي. او هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
یعنی تاسو په نظر دا څومره ناوړه دود ده کنه چې مثلا هغه مېرمنه چې دی سادمان په ژوند کې دیدل ده خلک هم ټولنه مور سره بیا ناوړه چلند کوي، ورته وایي چې مثلا هغه څه نیک کار چې کنه یا د خیر کار د خوشحالۍ ته مه راوړاندې کیږه ځکه چې ته مثلا قدم نښه نه ده یا کونډه یا طلاق شوي. تاسو په نظر دا څومره ناوړه دود ده، څومره به د هغې په روح روان باندې بد تاثیر وکړي؟
دا خو واقعا چې ناوړه دود دی. دغه دود یا رسم رواج زمو په ګران هیواد افغانستان کې دی، په دې هیله یم چې دغه دود یا دستور چې دی دا د منځه لاړ شي، ځکه چې دغه سې مېرمنې چې مثلا یا کونډې وي یا کومه صدمه یې لیدلې وي نو هغوی خو د یوې خوا نه ناامیده وي او د بلې خوا نه که داسې ورته وویل شي چې ته مه را وړاندې کیږه یا ستا سوری په ناوې باندې لویږي یا داسې او هغسې ډېرې زیاتې خبرې دي چې مثلا خصوصا دغه زنانه طبقه دغسې خبرې ریو کوي. کس رسم رواج دی نو دغه رسم رواجونه ما ډیر زیات لیدلی دي وسره مخامخ شوی یم. یا مثلا هغه خزه چې هغه ستاسو خبره یې صدمه لیدلی وي یا په ژوند کې زنه ناخوالی لیدلی وي یا کونډه وي نو هغه دی هغه ته وایي چې ته بدشګونه یې، ته نږدې مه راځه. نو هغه دی چې هغه په یو کونجو کنار کې کینی او د خپل ځان سره خفګان کوي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده.
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
وادونا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا.
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت.
پر هر چه سربیرا حل زلے روانی دی. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑی.
دا رباب مقابلہ و پایکیم زمان پس پوزیشن راگے.
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی.
دا هنر لارد تشدد نمیری لارد.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑه هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
راشد رحمت باران راشد رحمت بارا ہار ہستے شل چاچا دکلی دل چاچا دکلی دچنا راشد رحمت بارا ہار ہستے راشد رحمت بارا ہار ہستے راشد رحمت بارانا ہار ہستے راشد رحمت بارانا ہار ہستے اوڑ دے نشسته ورغسته وارو کلک سا ورشسته ورغسته شوال.